دي د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځای ناست هم د مغول سره د همکاري کولو سیاست یې دمه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. د هغه څخه وروسته بیا دی د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران د هند ځینې سیمې روسیا د عثماني دولت مزکی هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1918 کال کې مړ کیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي او درې څلوېښت کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومېدی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ کې شو. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمنی ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمې د بلخ څخه تر هراته پورې دغه سیمې ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړې. د دوی دغه حملو او نرمۍ زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد کورنۍ په حق له څه پوهیږي، همدغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکه هیله می اومنی درنوس د کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ سي وخت په متردی مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخرنی شي بوره سره ملوسي او درن ورځي د پزرپور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. ورسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر لنوزي، شخپل شاه شجاع د انګریزان په تکیه باندې د کابل په بلحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دند تر سره کوي. الکساندر برانس هم د کورنی چارو د وزیر په توګه دند مختبیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسولیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي. اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل. سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپله ستړیا وباسي، مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هېواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همهغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وه چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوږیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې، دوی خپلې سرکشیانې پیل کړې چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسکزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګ د بریالیتوبونه یو ډیر لوی ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودې د همغه پلان سره سم دی، د کابل په د بلحصار په لمونه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وي، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورت یې اور ورواچوي او مبارزینو په دغه 2 ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وي. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري د په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کوله، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکلټن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو، د دوی په خپل وینا 14500 تن څخه یوازې یو کس ډاکټر برایدن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات شوی وای تباسي و د خپل د لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه ورسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پوري کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه د لشکر یې جوړ کړي د يرغل لپاره چې بیا ځلي حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي او دی بیا مقابله ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لښونې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا ورسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل او د خپل هغه لسلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتی بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وزي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان د ستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د يرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه. او پر بخ راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه 4 کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه شي. نو د همدغې لارې د همدغه عمل د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمه اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی د راسیس په چې امیر دوست محمد خان دویم ځل لپاره وخت ورسیږي، او له همدې عمل چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه به خبره پاته وو افغانستان ته په بیرته رستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید او شرط نه ایږدي، او له همدې عمل د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایف باندې ویشي، او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي، او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایف د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه، بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ راوړي، دغه لپاره هڅه کوي چې د ټولو قومندانانو په تیر بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمه فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینې سیمه کې رامنځته شي او هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او منځ یې یوړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرشندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډیر زحمت ویستي، او نوموړی په پای کې بیا د نوښت کلونو په عمر په 1963 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره د شهادت ورسوي او د مزار شریف په روزه کې د خاورو ته وسپارل سو، چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو، انګریزان په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیوه، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوایف د لمنځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډیر زیات بریالي وګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 زیږدیز کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه، و ایرانیان د هغه د لاس راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه پاتله سو درو شپېتم زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیول، او همدارنګ په دې توګه د اوسنی افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو، او یو شی والی سیاسي والی منځ راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1963 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستي ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1963 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې تخپړلو او وړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکارا ټولو اوړونه د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان شو، چې بیا محمد اعظم خان چې هغه یو ځانغوښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شندټ په سیمه کې د امیر څخه جلا شو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتاتو حکم او هغه ته ورغلی، او د هیلې دلروده چې د خپل ورور او د حضرتاتو د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بل اخره محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ، او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو، نورتواني نه درلوده، او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې، او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې دی د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې دننه په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختیا کې ونډه واخلي چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولی او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خواشینی او ګوښه کړ کې هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد علی خان مړینه وه چې سردار محمد امین خان هغه په سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پر شا کیږي. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر اتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومنې درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوسته شرغلاس دویم په دې هله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخر نه شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په دې سفر کې د مختلفو هیوادونو د تمدنونو اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې د تمدنونو څه ډول پیلېږي د یونان تمدن اړوند د مصر د روم او د یو شمېر نورو وادونه د تمدن په اړه باندې موږ وو پوهیدلو. نو نه راځو د امریکا د تمدنونو په حق لوايو چې د امریکا تمدنونه کوم تمدنونه دي دغه تمدنونه څه ډول چیرې او د کوم خلکو له خوا رامنځته کیږي د همدې موضوع اړوند باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو د امریکا تمدنونه لوستي. امریکا د لومړني خلکو په اړه دا چې لومړني کسان کوم خلکو چې په امریکا کې اوسېدي د هغه په اړه مختلف نظریات شتون لري. مګر په دغه نظر اړوند ډېر ملاتړ دي یا ډېر خلک دغه تاریخ پوهان یا مورخین دا مني چې دغه سیمه لومړني خلک چې و هغه مغول و چې دوی بیا د سایبریا د لارې څخه الاسکا ته لیږدېدل دي او د ځینی تمدنونه د ځینی تمدنی آثار هم د ځان سره وړي دي او د امریکا څخه هغه آثار چې تر لاسه سوي دي هغه به د څرګندوي چې په لرغونو پیړیو کې ځینی کلتورونه په هغه تمدنونو باندې اغیز پریشي دي او د همدغه کلتورونو د اغیز په بنسټ باندې بیا ورسته دغه هغه په واکمنۍ باندې بدر سوي دي چې دغه جملې څخه مثلا په مرکزی امریکا کې د مایانو واستکانو تمدن او تر څنګ یې سویلي امریکا کې د اینکایانو تمدن دا هغه تمدنونه دي چې پسترو امپراتوري او واکمنۍ باندې بدل شوی دي. راځو لومړی د مایا د تمدن په حق لوایو چې د مایا تمدن هغه تمدن دي چې د هغه تاریخ تقریبا 1500 مخزیږدیز تر رسیږي او هغه تمدن تر نهمې زیږدیز پیړۍ پورې بیا ډیر پرمختګ کوي. د مرکزی امریکا په ګواتیمالا، مکسیکو، هندراس او همدارنګه د یوکاتان په سیمو کې دغه تمدن خپور شوی دی او دغه تمدن پاتشن د ګواتیمالا په تیکال، پالنکو او برامپا کې او ترڅنګ د هندراس په د هندور راس په ګوپان کې هم مندل سوي د دغه پاتوشینی او په دغه سیمه کې داسې ودانی هم تر لاسه سوي دي چې هغه پنځرونو باندې ډیزاین سوي دي او هغه ښکلی سوي دي. مایانو کلیزی الفبا او انزوریت لیک را مست کړیو د صفر څخه اعداد د اعداد سره آشنایی پیدا کړ د صفر او همدارنګ د اعداد سره تر څنګ دی په حساب باندې هم په هیدل د هغه کلونو په تیرېدو د هغه کلونو تیرېدل په پام کې نیول او د چت سره ول کلونو سره تیریږي او د هرې شر کلنی دورې لپاره د یادګار په موخه باندې یو ستنه جوړول چې هغه ستنه بیا کاتون بلل کېږي. یعنی هر شل کال چې تیرېدل بیا دوی د یو ستنه جوړول د هغه د یادګار لپاره چې د هغه ستنه بیا د کاتون په نامه یادېدل. د دې تر څنګ دی په بیلابیل خدایانو باندې لکه د اور خدای د اورښت یا د باران خدای د لمر خدای د هنر او سولې خدای دی په دغه خدایانو باندې عقیده درلوده او د هغو عبادت کوي. د دغه خدایانو د خوشحالۍ لپاره بیا دوی قرباني کولې. په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې هم د مکسیکو درې تنه د مکسیکو درې ته د خلکو نوي ډلې راننوتلې او د مایانو تمدن یې بیا د منځه یووړ. ورپسې هم د استکانو تمدن دی چې استکان هم په نهمه مخزیږدیزه پیړۍ کې په مکسیکو کې راپیدا سول او هغوی چې و ډېر جګړه مار خلک و چې موده وروسته بیا دوی د همدغه سیمې واکمنان سول چې استکانو یو ستره امپراتوري رامنځته کړل. هغه امپراتوري په اته دیرشو ولایتونو ویشل سوې ده. د دوی دغه امپراتوري په اته دیرشو ولایتونو باندې ویشل سوې وه او هره برخه یې بیا د یووالي د لورې اداره کېدل. مثلا د دوی کومه امپراتوري چې وه هغه اته دیرش ولایتو باندې د امپراتوري هر برخه ویشل سوی و او هر برخه بیا د یو والد په واسطه باندې اداره کیدله او داستکانو پاچا به په عین وخت کې راهب هم و. یعنی داستکانو په امپراتوري کې کوم کس وکمن کدی هغه راهب هم و چې د اشراف و او همدارنګ د جنګیالیو دیوی شورا د خواڅخه به هغه پاچاهان ټاکل کیده او داستک ټولنه په جنګیالیو سوداګرو او کسبګریو باندې ویشل سوی و. یعنی دغه ټولنه په درو طبقو باندې ویشل سوی و چې طبقه د جنګیالوی طبقه و بل د سوداګرو او کسبګرو طبقه و. یعنی درې طبقې په دغه ټولنه کې شتون درلودي. دوی هم د ځینو خدایانو عبادت کاوه لکه د لمر خدای چې دوی هم د نورو تمدنونو په څیر په لمر باندې باور درلودي او د لمر د خدای عبادت به یې کوي. د دې ترڅنګ د فلزاتو په ویلي کېدو او د هغو څخه په کار اخیستنې باندې هم پوهېدل. دوی په دې باندې پوهېدل چې فلزات څه ډول اوبه کېږي او ویلي کېږي او دغه ویلي کېدو د دغه فلزاتو څخه دوی بیرته څه ډول کار واخلي. او د استکانو ژبه نهوت و چې بیا تر دې مهاله هم یوه ژوندۍ ژبه ده او لیک یې انځوریز و. یعنی انځوریز لیک یې درلودی چې بیا په 1528 زیږدیز کال کې دغه امپراتوري بیا د اسپانویانو په واسطه د منځ ځي چې د اسپانیانو د استکانو حکومت په مکمل ډول سره د اسپانیانو لخوا پای ته رسول کیږي. او ورپسې هم د انکا تمدن دی. انکا هم یو بل تمدن دی چې په امریکا کې موجود و. د انکا تمدن بیا په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې د انکایانو د قبیلې د خوا څخه چې هغه هم د آسیا څخه امریکا ته راغلی و رامنځته سول. او انکایانو هم یو ستر امپراتوري رامنځته کړه چې د اکوادور، پیرو او چیلي سیمې پکې شاملې وې. یعنی دغه سیمې د دوی د امپراتوري تر ولکې لاندې وې او د انکا واکمن د مذهبي کاهنانو په کوم اکثره خپل قلمرو کې واکمني کوله او ځان یې د خدای زوی یا د خدای استازي بلی. سیاسي ځواک هم تر ډېره پورې د پاچاهانو په لاس کې و او خلکو هیڅ واک نه درلودي. یعنی ټول سیاسي ځواک د پاچا په لاس کې و. خلکو په هیڅ ډول په هیڅ برخه کې واک یا حاکمیت نه درلودي. د پاچاهانو او کاهنانو تر امرونو لاندې دغه خلک ژوند کوه چې خپل د پاچاهانو په قلمرو کې واکمني هم د همدغه مذهبي کاهنانو په مرسته کېدل. نو ځکه پاچاهان او همدارنګه کاهنان په دغه واکمني کې ډېر ځواک درلودي او ټول خلک د همدغه پاچاهانو او کاهنانو تر امر لاندې ژوند کوي. دوی د خلکو لپاره ډېر سخت مقررات وضع کړي وو او ځمکه هم د دولت په حاکمیت کې وه. جوار او کچالو د کرهنې غوره تولیدات وو او تر څنګ یې کروندګرو هم د خپلو پیداوارو دریم برخه ترلاسه کول. یعنی د دوی هغه نوري برخه به ځواکمنو کسانو ته رسیدل. دوی یوازې د خپلو هغه ګټو څخه دریمه برخه د دغه ګټې دوی ته رسیدله او یوه برخه یې دولت بله برخه بیا د امپراتور د پاره جلا کوله. چې صنعتي او کرنیز پیداوار هم د دولتي کارکونکو د خوا په خپلو منځونو کې ویشل کېدل، چې دا دلته دا ښکاره کېږي چې دوی په ټولنه کې یوازې ځواکمن او هغه کسان چې شتمن و یا په امپراتوري کې واکمني درلوده، دغه کسانو تر هر چا ډېر ځواک او حاکمیت درلودی، ښه ژوند به یې درلودی، مګر هغه د لاس لاندې طبقې چې عام خلک و او هغو چې د پاچاهانو او کاهنانو تر لاس لاندې یا تر امر لاندې ژوند کوي، د دغه خلکو ته به حتی خپل حق هم نه رسېدی. مثلا د هغو د جملې څخه موږ د کروندګرو په حق لول چې کروندګر بیا کومه ګټه چې لاس راوړل، د هغه ګټه درېیمه برخه دوی ته ورسېدله. یوه برخه به یې دولت اخیسته، بله برخه یې هم د امپراتور دپاره جلا کول، چې دا د دوی هغه ټولنیز ژوند شي چې دغه طبقې چې موجودې وې په دغه ټولنه کې څه ډول ژوند یې درلودې. په 1522 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو ته راننوتل، چې بیا د یعنی هغه سیمې چې د دغه امپراتوري تر ولکې لاندې وې، هسپانیان دغه سیمو ته راغلل او د انکایانو وروستنی امپراتور چې هغه اتاهول پا نومېدی هغه یې د منځه یوړې او د دوو کلونو کې په ټولې امپراتوري باندې ولکه پیدا کړه، چې په دغه ډول سره به دغه امپراتوري پای ته ورسېدل. یعنې کله چې په 1522 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو یا هغه سیمو ته راځي چې هغه د انکایانو تر واکمنۍ لاندې وي، په دغه وخت کې د انکایانو هغه وروستنی یا اخرنی امپراتور اتاهول پا په واک په لاس کې د دوو او دی واکمن وو، نو دغه امپراتور هم د همدغه هسپانویانو په واسطه له منځه ځي او د دوو کلونو په جریان کې هسپانویان په دې باندې توانېږي چې دغه ټول امپراتوري دوی په خپله لاس کې ونیسي او په دې ډول سره د انکایانو امپراتوري د منځه یوسي. درنو زده کوونکو، دا زموږ د امریکا د تمدنونو په حق لو په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. ورپسې موضوع مو د اسلام د څرګندېدو پر مهال باندې د نړۍ او عربستان د ټاپو وزمې اوزاد، دا چې نړۍ او عربستان ټاپو وزمې څه ډول اوزاد درلوده مخکې له دې چې اسلام را څرګند شي. د اسلام د مبارک دین د ظهور یا د اسلام د څرګندېدو څخه مخکې د نړۍ پر مخ باندې کفر، جهالت او ناپوهي جریان درلود. ټول خلک به د مختلفو خدایانو عبادت کاوه، ډېر یو د ناپوهي او د جهالت تورې وریځې خپرې وې. په هر ځای کې ظلم شروع و، حق تر پښو لاندې کېده. که څه هم د اروپا او افریقا د زیاتو او د لویدیځ آسیا د ځینو برخو خلکو په یهودیت او نصاریت باندې باور درلودي، ځانونه د حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه سلام پیروان بلل، خو دوی هم په دغه ادیانونو کې یا په دغه دینونو کې ډیر انحرافات او زیات بدلونونه منځته راوړل. اصلي او اساسي لارې په ټولنیزه توګه پرې شوې او ظلم او بربریت خپل اوج ته رسیدلې و. زور او ځواک د حاکمانو د حکومت چلولو یوازینی وسیله وه، چې حاکمان او د حکومت چارواکو په زور او په خپل ځواک سره پر خلکو باندې حاکمیت درلودي او په مکمل ډول یوه د کفر، د جهالت او د ناپوهي دوره وه، چې بیا د فارس او د خراسان خلکو هم په دغه وخت کې د اور لمنځنه کوله. ظالم ساسانی حاکمان اور باندې حکومت کوي او په هند، چین، خراسان، د خراسان ختیځې برخې او تر څنګ د اسیا په سویلي سیمو کې بیا بودایي دین رواج درلودي او هغوی به د بوتانو عبادت کوي. د مکی اوسیدونکي هم د بوتانو لمنځنه کوله او دوی هم د ناپوهي په اور کې ښکېل و، چې بیا په جزیرۃ العرب کې د لمر سپوږمۍ او ستورو لمنځنه کېدله. د عربستان د خلکو کاروبار چې و، کاروبار، سوداګري، کرهنه او د سرویس او تنه و، د دوی کاروبار د هیواد زوروري په ناوړو کارونو په فساد کې دوبه، یعنی هغه کسان چې هغوی وکمنان و، هغوی ځواک درلودي، دوی به په ډیرو ناوړو او غلطو کارونو باندې اخته و. هغه خلک چې هغه شتمن نه و یا زورواکي نه و، بې وزله طبقه و، هغه په ډیر خواري او غریبي کې خپل ژوند سبا کوي، خپل شپې ورځې به تیرولي. په عربستان کې ظلم او تری هم خپل لوړی کچ ته رسیدلی و. یعنی سره له دې چې په نورو هیوادونو کې یا د نړۍ په نور سیمو کې د مختلفو خدایانو عقیده کې د ظلم او وحشت په شروع و، جهالیت او ناپوهي وریځې بخپرې وي، په عربستان کې هم همدغه کار و. چې په جزیرۃ العرب کې موږ ویل د لمر سپوږمۍ او د ستورو منځنه کېدله، او د دوی په عربستان کې د زورواکو یا هغه کسان چې شتمنو حاکمان و، هغوی به ښه ژوند درلودي، هغوی هم په ناوړه او غلطو کارونو باندې اخته و، او هغه بې وزله او غریبه طبقه چې و، هغه به په ډېر سختۍ سره خپل ژوند تېروي، چې د عربستان کې هم ډېر ظلم او ډېر ناپوهي خپره و په دغه سیمه کې. د دې ترڅنګ یو شمېر خلک د البیجی د بیر څخه خپل انجونې خپل لوڼې ژوندۍ تر خاورې لاندې کولې او د هغو شتون به یې د ځانونو لپاره ننګ او شرم ګڼي په دغه دوره کې، یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي د دوی د ښځو د شخصیت هېڅ درناوی نه کوي، یعنې هېڅ احترام یې نه ورته درلودي. دا دې